د سالی کې یک ساعت دیگر با شماست.
مننه ملیحه جان، تستړی مې سه. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې، پر یو ساعت خبرونه کې لخپل نورو همکارانو سره در سره يم چې طاهر روشن را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. او ری چې د مشرانو جرګه وي د سولې په ملي مشورتي جرګه کې به ګډون کوي. په فراق کې په لزګونو کسانو د دې جرګې ملاتړ وکړ. د برګې مټال ولسوالۍ ورستۍ حال هم درکو. خبرونه د معمول په څیر په کورونی خبرونو پیلوو.
د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ د بیرتنی بولو لپاره هڅې پیل شوې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان د سولې له ملي مشورتي جرګې څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په کندوز ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګجوب لوخته. او په نړیوالو خبرونو کې به مو د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. د خبرونو تفصیل. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره په یو پلان کار کوي. د دې وزارت وایان زمری بشری نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د نوي پلان پر اساس به د ملي اردو ځواکونه هم د برګمټال ولسوالۍ په بیرتنی ولول کې له پولیسو سره مرسته وکړي. د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ له سور زون خطو نه ورسته 13 ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو. دا سي انتقادونه شته چې امنیتي ځواکونو ته د لازم او پوزي امکاناتو د نه رسیدو له امله د برګمټال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وویل چې دوی د سولې د ملي مشورتي جرګې له جوړېدو څخه په ټینګه ملاتړ کوي. جنرال میکرستل نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د سولې ملي مشورتي جرګه یو افغاني جرګه ده او دوی د هرې پریکړې درناوی کوي. په عین حال کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د تخنیکی کمیسیون مطبوعاتي دفتر وایي چې تر اوسه د دې جرګې سلګونه غړي کابل ته رسیدلي او دا بهیر لا هم دوام لري. ټاکل شوې ده د سولې ملي مشورتي جرګه په 14 کټګوریو کې د 1400 کسانو په ګډون د جوزای اغبرګولی په 12 نیټه په کابل کې د لوی جرګې په تاریخي خیمه کې جوړه او درې ورځې دوام وکړي. بل لور ته د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ امنیتي پلان جوړ کړی او بهرني ځواکونه هم په دې برخه کې ورسره مرسته کوي. په کندوز ولایت کې امنیتي مسولان وایي چې 13 ورځ د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د کندوز د امنیت قومندان جنرال محمد رزاق یعقوبی نن خبريالانو ته وویل چې د عملیات د علي آباد په امن ولسوالۍ کې ترسره شوي او یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. بل لور ته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په همدې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو دوه ټانکونه بجړ کړي او واته تنه عسکرو ته مرګجوب له اړولي. خود کندوز امنیتی مسئولان دا ادعا ردوی. په خوست کې امنیتی چارواکي وایي چې تیر شپه په موساخیل ولسوالۍ کې د ائتلاف ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 تنه وسلوال طالبان نیول شوې دي. په خوست کې د امنیتی ځواکونو د هماهنګۍ مرکز مشر جنرال نواب آزاده رادیو ته وویل چې دغه کسانو پر افغان او بهرنیو ځواکونو په وسلوالو حملو کې لاس درلود او د استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوې. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بل لور ته د انجینر حکمتیار د حزب اسلامي ویان ادا کړی چې همدې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو ټانک په ماین الوزولی او پینځتن بهرنی عسکری وژلی. خود خوست امنیتی چارواکی دا ادعا ردوی. او په لوګر ولایت کې نن د انجورو د دوو خونځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب آزادۍ رادیو ته وویل چې دا دوه ودانۍ د مرکزی آسیا د مؤسسې لخوا د 2,40,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. ویل شوی چې د خونځیو دغه دوه ودانۍ د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په ګمرانو او رحم آباد سیمو کې جوړیږي او 600 انجوري به پکې سبق وایي. زده کوونکو او د سیمې اوسیدونکو دغه دوه خونځیو ته د ودانیو په جوړولو خوښي ښودلې او ویلې دي چې تر دې وړاندې انجونو په کرایي کور کې زده کړې کولې. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د ترکیې صدر اعظم ارجنټاین ته له سفر کولو وروسته تر دې ډډه وکړه چې د دې هیواد چارواکو د ترکیې د محسس له مجسمې څخه د پردې لرې کولو پلان لغوه کړ. داسې ښکاري چې دا پلان د ارمنیانو د فشارونو په نتیجه کې لغوه شوی وي. ټاکل شوی وه چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ د ارجنټاین له ولسمشر کریستینا کرچنر سره وګوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیې کې وویل چې اردوغان دغه سفر وروسته تر دې لغوه کړ چې د بوینس آیرس چارواکو په دې ښار کې د مدرنې ترکیې د محسس مصطفی کمال آتاتورک د مجسمې د افتتاح کولو اجازه د ترکیې ضد ارمنی کړیو د مداخلې په نتیجه کې باطله کړه. د ارجنټاین ولسمشر کرچنر اردوغان ته په دې اړه په ټلیفون کې وویل چې د ارجنټاین د قانون له مخې مرکزي حکومت نشي کولی چې د سیمه ییزو چارواکو پریکړه بدله کړي. په بیان کې ویل شوي چې اردوغان په ځواب کې وویل چې دغه حالت د منلو وړ نه دی او زیاته کړه چې ترکیه له ارجنټاین څخه غواړي چې پر دوه اړخیزو اړیکو د دې اقدام د ناوړه اغیز د مخنیوي لپاره ژر تر ژره ګامونه پورته کړي. په ارجنټاین کې د هو ارمنیانو یوه اقلیت ټولنه اوس چې په اوله نړیواله جګړه کې د ترکیې د امپراتورۍ په دوران کې د ډله ییزې وژنې له ویرې د هېواد ته مهاجر شوي دي. د کښتیو یو کاروان چې په کې په لویدیځه غاړه کې له فلسطینیانو سره د مرستې 10,000 ټنه مواد بار دي د اسرائیل له خبرداري سره سره چې ویلي دي د دې کاروان مخه به ونیسي نن د لویدیځې غاړې پر لورې حرکت وکړ. د کښتیو دغه کاروان چې ترکیه مشري کوي او 600 تنه په کې سپاره دي له غزې څخه 400 کیلومتره لري په قبرس کې د غونډېدو له مرکز څخه حرکت وکړ. اسرائیل ویلي چې غزې ته به چې کنټرول د حماس په لاس کې دی د دې کاروان د رسېدو مخنیوی وکړي. اسرائیل له 3 کلونو راهیسې پر غزې لارې تړلې دي. اسرائیل پوري چارواکي وایي چې اسرائیل به د مرستې رسولو دغه فعالان ونیسي او ډیپورت کړي او بارونه به هم ضبط کړي. پیکینګ د ایران له پایتخت تهران سره د عامه تاسیساتو د عصري کولو په برخه کې د 1.2 میلیارد ډالرو پور تصویب کړی دی. د ایران فارس خبری آژانس د تهران د ښاروالۍ د یوه لوړ رتبه چارواکي حسین محمد پور زرندي له قوله وایي چې دغه پیسې به د سړکونو په شمول پر یو شمېر ساختماني پروژو ولګېږي. د هند په جنوبی برخه کې نن د لسو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 10 تنه هغه مهال ژوندي وسوځېدل چې د بنګلور ښار ته په لاره د سپرلۍ بس د پولیسو له یوې امنیتي موانع سره ولګېد او اور واخیست. د هند خبري اژانسونه وایي چې بس یوې کندې ته ولوید او ټانکۍ یې اور واخیست. په دې پیښه کې شاوخوا 10 تنه ټپیان شوي دي. د بس ډرایور هم د مړو په ډله کې شامل دی. د چین صدر اعظم وین جابا وایي د جنوبي کوریا د جنگي بیړۍ د ډوبېدو د پیښې پر سر د دواړو کوریاګانو ترمنځ د شخړې د مخنیوي لپاره باید عاجل اقدام وشي. نوموړي دا څرګندونه د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. ټاکل شوی و چې په جنوبي کوریا کې د دې سرمشریزې خبرې پر سوداګریزو مسایلو متمرکز وای. خو په مارچ میاشت کې د جنوبي کوریا د جنگي بیړۍ د ډوبېدو پیښې دغه غونډه تر سیوري لاندې راوسته. نړیوالو تحقیقاتو ویلي چې بیړۍ د شمالي کوریا د یوه اوبتل د توغندي د لګېدو له امله ډوبه شوې چې پکې 640 سرتیري وژل شوي. خو شمالي کوریا بیا دا ادعا ردوي. او په ګرجستان کې نن د محلي شوراګانو او د پایتخت تبلیسي د ښاروال د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. په دې انتخاباتو کې د تبلیسي د ښاروالۍ څوکۍ ته چې د لومړي ځل لپاره د رایو په واسطه ټاکل کیږي د کاندیدانو ترمنځ سیالي مهمه بلل کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون یوې ویاندې وویل د رایو ټول مرکزونه نن سهار وختي پرانستل شول او د رایو ورکولو بهیر له ستونزو پرته روان دی. ویل کیږي چې د ښاروال څوکۍ له سیاسي اړخه ډېر اهمیت لري او هر څوک چې وګټي په 2013 کال کې به چې کله د ولسمشر میخایل ساکاشویلي دوهم دوره پای ته رسیږي د جمهوری ریاست لپاره ډیر چانس ولري. د تر سره شو نظر پوښتنو له مخې د ښاروال د څوکۍ لپاره اوسنی ښاروال تر اتو نورو کاندیدانو څخه مخکې دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نن یک شنبه ده د غبرګولی یا جوزانه هم چې د می له ډیر شمې سره برابرېږي. 4 بجې او 8 دقیقې سوې در پرونو برخې ته راځو. پروانه خبرونه کې اوري چې د مشرانو جرګه وای د سولې ملي مشورتي جرګه د سولې راوستلو په برخه کې غوړ اقدام دی او دوی به پکې ګډون کوي. په فراه کې په لږونو کسانو لدی جرګې خپل ملاتړ اعلان کړ. د کورنۍ چارو وزارت وای د برګې مټل ولسوالې د بیان نیولو لپاره به ډیر ژر لاس په کار شي. خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا له نورستان لدی ولسوالۍ څخه د دولتي ځواکونو شاتګ ته په کوم سترګه ګوري.
دوی ډیر غفلت کړی دی. په 3 ورځې متواصل دوی باندې حمله وکړه او بل اخر یې سقوط وکړ.
په کونړ، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د ورستیو ناکراریو حال درکو. بیا په یو راپور کې پر مشرانو او ولسی جرګو د هلمند د ولایتي شورا له انتقادونو هم خبريږي. د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام هم د همدې خبرونې په پای کې اوري. د افغانستان مشرانو جرګې د سولې ملي مشورتي جرګه په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره یو شی ګام بولی او پریکړه کړې چې په دې جرګه کې به ګډون کوي. سناتورانو د یکشنبه د ورځې په غونډه کې همداراز وویل چې له حکومت څخه د ولسی جرګې ناراضه غړي به هم په دې جرګه کې د ګډون لپاره وهڅوي. د ملي مشورتي جرګه د سهار د چهارشنبه پر ورځ ټاکل شوی ده چې دغه جرګه د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د لوی جرګې په کېږدۍ کې پیل شي چې شاوخوا 1400 استازي به پکې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر اجمن رپورټ ته.
مشرانو جرګې د سولې ملي مشورتي جرګه په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره یو ښه ګام وباله او د ولسي جرګې له غړو هم وغوښتل چې د خپل روان احتجاج سره سره دی په دې جرګې کې ګډون وکړي. د یکشنبې د ورځې په غونډه کې ځینو سناتورانو د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د خبرداري په اړه اندېښنه وښودله چې ویلي دي حکومت یې که غوښتنې ونه مني نو به د سولې له ملي مشورتي جرګې سره پریکون وکړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فضل هادي مسلم یار وویل مشرانو جرګه به د یو رسمي مکتوب له لارې له ولسي جرګې وغواړي چې د سولې په ملي مشورتي جرګې کې ګډون وکړي.
افغانستان د مظلوم ملت په خاطر د هغوی د امن د راوستلو په خاطر د امن په جرګه کې د سولې په جرګه کې اشتراک وکړي. او دوم درنشاته وظیفه سپارو چې ډېر یو معدبانه ښکلی په خوږو الفاظو یو مکتوب تیار کړي د ولسي جرګې مشرتابه ته چې سبا یې هغوی په خپل مجلس کې ووایي.
که څه هم د ولسي جرګې د غلي احتجاج شاوخوا ته ورځې کېږي خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا د دوی د غوښتنې د منلو په اړه څه پرمختګ نه دی شوی. پخوا تر دې د ولسي جرګې ځینو غړو خبرداری ورکړی و چې که جمهور رئیس د کابینې پاتې یوولس غړي ورونه پېژني نو د سولې په ملي مشورتي جرګې کې به ګډون ونه کړي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی ویلي چې ولسي جرګې په عمومي توګه د سولې په ملي مشورتي جرګې کې د نه ګډون پرېکړه نه ده کړې. د سولې ملي مشورتي جرګې ته چې د چهارشنبې په ورځ پیلېږي شاوخوا شپاړس سوه کسان اوربلل شوي چې په هغې کې د ملي شورا ټول غړي هم شامل دي. چارواکي وایي چې په دې درې ورځنۍ جرګې کې به له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په یو میکانیزم خبرې وشي.
ومردل چې د افغانستان مشرانو جرګې د سولې ملي مشورتي جرګه په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره یو ښه ګام بللی. د یکشنبې په ورځ په فراه کې یو شمېر خلکو په یوه غونډه کې د سولې له ملي مشورتي جرګې خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویلي شایي دغه جرګه وکولی سي افغانستان ته د سولې په راوستلو کې زیاته مرسته وکړي. احمد شاه فطرت ورباندې رپورټ لري.
دا غونډه چې په فراه ولایت کې د مجاهدینو د شورا په نوښت جوړه شوې وه پکې د زرو څخه زیاتو فرعي مشرانو او متنفظینو د فراه ولایت د بېلابېلو ولسوالیو څخه ګډون کړی و. د دغې غونډې موخه د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه ملاتړ و. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد موسی زعیم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
لسو الهیولس ولسوالۍ د خلکو چې دعوت کړې تقریبا د زرو الهیو زرو پنځه سوه نفر حمایت او خپل همکاري د دغه د سولې او د مشورتي جرګې څخه اعلانې.
د غونډې په ترڅ کې بېلابېلو مشرانو خبرې وکړې او خپل بشپړ ملاتړ یې د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه اعلان کړ. د دغه قومي مشرانو په وینا د افغانستان په اوږد تاریخ کې جرګو ښه پایلې لرلې دي او دوی هیله مند دي چې دغه جرګه هم ښه پایلې ولري. دوو تنو راغلو مشرانو په خپلو خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
زما نوم غلام جرنی، موږ دا کوشش لرو چې هغه وړونه راسي زموږ سره یو ځای شي، لاس یو کړو، څو چې زموږ وطن خراب نه شي، زموږ وطن وابدو ته موږ په سلو کې سل د دې غونډې چې په کابل کې جوړېږي پشتیبانی کوو او هغه د اسلام د پیشرفت لپاره دی او د خلکو د آبادېدو لپاره ښه نتیجه ورکړي.
باید وویل شي چې ټاکل شوې ده د سولې ملي مشورتي جرګه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شي او په دغه جرګې کې د ګډون لپاره د فراه ولایت څخه هم ولس کسان ورغلي دي. په دغه جرګې کې به پر هغه میکانیزم خبرې وشي چې څرنګه د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه د دولت د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې پیل کړي.
ومردل چې په فراه کې یو شمېر خلکو په یوه غونډه کې د سولې له ملي مشورتي جرګې خپل ملاتړ اعلان کړی. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه هم پر دې جرګې او د دې جرګې پر تیاریو تبصرې خپرې کړي. حمید مومند ورته کتنه کړې.
اراده د سولې د ملي مشورتي جرګې په درشل کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو بحث کړی او لیکلی چې د وسلوالو مخالفینو دا هڅې ښیي چې دوی د جرګې او د سولې په اړه کېدونکو خبرو ته هیڅ ډول ارزښت نه دی قایل. روزپاڼه لیکلی چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د حملو زیاتوالی او په تېره بیا د نورستان د برګمټل ولسوالۍ نیول د جرګې بریا تر پوښتنې لاندې راوستلی او خلک یې په هغې بې باوره کړی دی. روزپاڼې په جلا مطلب کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د روسۍ شخړې په وړاندې کېدونکي چلند ته هم کتنه کړې او په دې ترڅ کې د ولسمشر دویم مرستیال تورن کړی چې یوازې خپل قوم پالي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي خلیلي بهسودو ته په خپل وروستي سفر کې هزارګانو ته ډاډ ورکړی چې د خپلې وینې په بیه به د دې ستونزې هوارې کړي. حال دا چې د ملي شورا غړي بیا د ولسمشر د دویم مرستیال دا ډول څرګندونې د هغه د شان په خلاف بولي. هیواد بیا په هغو اندېښنو بحث کړی چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ له نیولو وروسته راټوکېدلی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې د وسلوالو دې خوځښ په امنیتي تدابیرو کې یو لړ نیمګړتیاوې رابرسېره کړې چې تر ټولو مهمې تر برید لاندې راغلو ځواکونو ته په خپل وخت سخت مرستې نه رسول دي. ورسپاڼه لیکي چې وسله وال مخالفین هغه ولسوالۍ او امنیتي پوستې په نښه کوي چې دوی پکې کمزورتیاوې وګوري. ورسپاڼه وړاندې دا سپارښتنه کړې چې د بیړنیو پوځي حالاتو په مهال د مرستو د رسولو لپاره یو میکانیزم باید جوړ او لرې پرتې ولسوالۍ پیاوړی کړی شي. د ورسپاڼه هم د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره د روانو تیاریو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ په یوه غونډه کې روانې تیاری وڅېړل شوې. خدمتګار هم د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د روسي شخړې په اړه د ولسمشر کرزي د دویم مرستیال دریسته کتنه کړې او پوښتلې ده چې ښاغلی خلیلي د افغان دولت دویم مرستیال دی او که د هزارستان د دولت مشر. ورسپاڼې د ښاغلي خلیلي روسیو څرګندونو ته په اشاره چې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ حقوقي شخړې ته قومي او سیاسي بڼه ورکړه، د ولسمشر کرزي نه غوښتلې چې نوموړی د خپلې دندې ګوښه او د هغه پر ځای د یو بل هېوادپال هزاره وټاکي. ورسپاڼې د وسله والو مخالفینو لخوا د نورستان د برګ مټل ولسوالۍ ولو هم بحث کړي او لیکلي چې طالبان او القاعده هڅه کوي چې نورستان په خپل یو پیاوړي مرکز بدل کړي. ورسپاڼه لیکي چې برکه مټال ولسوالۍ ته د ګواښ له تیر کال راهیسې پیښ و، خو له ورایه ښکاري چې د هغې په وړاندې له بې پروایۍ کار اخیستل شوی. راه نجات هم په خپل سر مقاله کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په درشل کې د وسله والو مخالفینو لخوا د حملو په زیاتولو بحث کړ او لیکلي چې له دې حملو سره مخالفین غواړي دا ثابت کړي چې د دوی د همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله ناممکنه ده. ورسپاڼه لیکي چې وسله وال مخالفین دا هڅه هم کوي چې د سولې په ملي مشورتي جرګې باندې حاکمه فضا بدله کړي. سو د جرګې ګډونوال ولسمشر او بهرنیانو ته دا سپارښتنه وکړي چې د سولې لپاره د وسله والو مخالفینو شرایط ومني. او افغانستان ټایمز بیا د نورستان د برګ مټل ولسوالۍ د برتنیولو لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې، ځکه د ورسپاڼې په وینا که داسې ونه شي نو وسله وال به د نورستان د نورو ولسوالیو نیولو ته هم لا وتړي. ورسپاڼې افغان او بهرنیو ځواکونو ته دا سپارښتنه هم کړې چې د دې ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره د له دقیقو استخباراتي معلوماتو کار واخلي، سو عامه خلکو ته زیان وانه وړي، ځکه د ورسپاڼې په وینا د دې ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره د سیمه ییزو خلکو ملاتړ هم ضروري دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي د نورستان د برګ مټل ولسوالۍ چې اوس مهال د وسله والو مخالفینو په لاس کې ده ډیر ژر بیرته ونیسي. افغان امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ په برګ مټل ولسوالۍ کې پولیسو ته امر وکړ چې د زیاتې مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د تکتیکي شاتګ وکړي. د دغو وزارت وایي زمری بشری په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی پلان د بشپړېدو په حال کې دی او دوی غواړي له نورو ځواکونو سره په همغږۍ کې دې ولسوالۍ ته بیرته ننوځي. حمید مومند له کابل رپورټ لري.
د نورستان له برګ مټل ولسوالۍ څخه د پولیسو د پشاتګ وروسته د کورنیو چارو وزارت غواړي چې دا ولسوالۍ د یو منظم پلان له مخې ژر تر ژره بیرته ونیسي. د برګ مټل ولسوالۍ له څو ورځو سختو جګړو وروسته د شنبې په ورځ د وسله والو مخالفینو لاسته چې د چارواکو په وینا اکثر پاکستاني طالبان دي پرېوتله. د کورنیو چارو د وزارت وان زمري بشری د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په گاونډ کې پرتو ولایتونو ته د وسله والو د نفوذ د مخنیوي لپاره دوی غواړي چې له نورو ځواکونو سره په ګډه دا ولسوالۍ ژر بیرته ونیسي.
وزارت امور داخلی افغانستان بالای پلان کې کار میکنه.
دی وای د کورنیو چارو وزارت چې په کوم پلان کار کوي او کوم وړاندیزونه چې لري هغه په دې ډول دی چې د ملي اردو ځواکونه له ملي پولیسو سره یو ځای باید د ولسوالۍ ته بیرته ننوځي. دا پلان ژر د بشپړېدو په حال کې د زموږ هدف دا دی چې موږ باید ډېر ژر هلته بیا حضور پیدا کړو او دښمن دا مجال پیدا نه کړي چې د نورستان گاوند ولایتونو ته نفوذ وکړي. د ښاغلي بشری په وینا د برګ مټل ولسوالۍ تر اوسه پورې یوازې د ملي پولیسو لخوا ساتل کېدله، خو اوس دوی غواړي چې هلته د ملي اردو ځواکونه هم ځای پر ځای شي سو د ولسوالۍ په بشپړه توګه خوندي شي. په داسې حال کې چې ښاغلي بشری له دې ولسوالۍ نه د پولیسو د پشاکېدو اصلي علت د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی ښیي، خو کتونکي بیا وایي چې پولیسو ته په وخت سره د مرستې نه رسېدل د دې سبب شو چې دا ولسوالۍ د وسله والو لاسته پرېوځي. د هېواد د سرحدي ځواکونو پخوانی افسر او د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان وایي
همدغې ولسوالۍ 15 ورځې مقاومت کړی ده، اما دوی سره هغه جنګي افزار چې لازم وو ورته ورکړل شوي نه دي چې دوی دفاع کړې وه. متاسفانه دوی ته باید هم هوایي قوت په انتظار کې وه، حمایت په خاطر باندې د کونړ په ولایت کې ځای شوي وو، اما د جلال آباد ولایت کې عملا جوت لري. اما دا چې دوی ډېر غفلت کړی ده، په درې ورځې متواتد دوی باندې حمله وه او بالاخره هغه سقوط وکړ.
خو ښاغلی بشری وویل چې دوی په سیمه کې پولیسو ته چې له تېرو څو ورځو راهیسې د مقاومت په حال کې وو په خپل وخت مرسته رسولې وه. جنرال امرالله امن دا خبرداری ورکړ، کچېر حالت همداسې دوام وکړي او حکومت د هیواد سرحدي سیمو ته جدي بامونه کړي نو ممکن نورې سیمې هم له ورته برخلیک سره مخ شي. د کتونکو په وینا په افغانستان کې د سرحدي سیمو د خوندي کولو لپاره افغان دولت ته پکار ده چې دغه سیمې لا پیاوړې کړي سو له بهر د وسله والو تر راتګ مخنیوی وشي.
ومنودل چې د کورونی چارو وزارت وی د برګمټال ولسوالۍ د بیان نیولو لپاره به ډیر ژر لاس په کار سي. د برګمټال ولسوالۍ چې تر څو ورځنیو جګړو وروسته د وسلولو لاس ته ورغله اوس هم د هغوی په ولکه کې ده. نوریاس نوري د پوځي چارو له کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت څخه د مرکې په سر کې پوښتلي په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وی د برګمټال ولسوالۍ د بیان نیولو لپاره پر پلان کار کوي. مخکې په دې ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو او ولسي خلکو له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوله. که مرستې مخکې ورسېدلی غوره به نه و. شاغلی طاقت په ځواب کې وایي
کله چې په نظامي حالاتو کې په جنگي حالاتو کې دفاع کول مدافع کول د موضوع نه دا ډېر اسانه کار ده او مشکله هغه شاته ده چې پیغه تعرض کوي. اول خو د برګمټال نه کله چې هلته خارجي ځواکونه پراته وو کله کله به ورباندې حملې کېدې دفاع به کېدل او جنګ و ولې دوی بې د دې نه چې زموږ د دولت سره شی کوردنه کې زموږ د نظامیانو سره کوردنه کې زموږ د وزارت دفاع وزارت داخلي او د نور یا د رئیس جمهور سره دوی په خپل سر باندې دا منطقه دا سیمه پرېښودله. دښمن هم آګاه و له دې نه یا شاید په تفاهم کې دا ځای ورسره پرېښېدلې یعنې د پاکستاني ځواکونو سره په تفاهم کې سرات دا ځای ونیسل. که داسې نه وي نو ولې ورسره مخکې له مخکې نه یې بېرته تعقیبونه کړل؟ زموږ خلکو ډېر په رشادت او ډېر په مېړانه مقاومت وکړ او ډېر مقاومت یې وکړ. دښمن ته یې حتی تلفات ورکړل. یو څه ناڅه بیا وروسته چې د پاکستان د ملیشو په لباس یا د پاکستان د طالبانو په لباس کې د هغوی کمانډو دا نور راغلی او زموږ ولسوالي یې رانه ونیوله. اوس د دې د بېرته نیولو دپاره ډېر زیات قوت ته ضرورت ده.
اوس که چیرې د افغانستان امنیتي ځواکونه غواړي چې دا ولسوالي بېرته ډېر ژر ونیسي، آیا بیا هم داسې ضمانت وجود لري چې دوی به وکولی شي دا ولسوالي وساتلی شي؟
دوی که چېرته اوس یې بېرته نیسي په ډېر زیات مشکلاتو به یې نیسي، ځکه اول به دا منطقه محاصره کېږي، بیا به په دې کې دسانت کېږي، یو څه قوتونه به له پیرو نه دسانت کېږي، په غرو کې به ګوریلایي جنګ کوي د دې دښمن په مقابل کې، یو یو به له منځه وړي، بیا به ولسوالي نیسي. د دې لپاره ډېر لازم کمپلیکس اقدامات پکار دي، هم استخباراتي هم نظامي او هم پولیسي، یعنی وزارت داخله وزارت دفاع او ملي امنیت په ګډه باندې یو پلان جوړ کړي او دا ولسوالي بېرته ونیسي. بېرته څه کړی ونیول یو څه موده باید نظامیان د اردو ځواکونه د هغې د تحفظ او تقویت لپاره باید هلته وي، څو چې پولیس هلته مورال واخلي، پولیس هلته استقلال شي او ټینګ شي او دا ولسوالي وساتي. که دا کار موږ ونه کړو یوه یو ولسوالي یو یو هغه به رانه نیسي او پاکستان به راځي د افغانستان حریم به لاندې کړي. دا یو تجاوز ده، موږ د یو پاکستانی تجاوز سره مقابل یو.
طاقت صاحب، په دغه اتو کلو کې اکثرا اوریدل کیږي چې باید د افغانستان د سرحدي سیمو امنیت ډیر ټینګ شي. حتی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم په کراتو ویلي چې تروریزم د افغانستان په کلو کې نه دی، بلکې عموما د افغانستان د سرحد له اخوا دی خطره اوړي. تاسو په نظر تر اوسه نړیوالو ځواکونو یا د افغانستان دولت ولې په دې نه دی توانېدلی چې دغه ګډه پوله ټینګه کړي؟
دوی نه غواړي، نیسي کولای. په ډېرو سیمو کې پاکستاني ځواکونه را وړاندې شوي دي، په سپین بولدک را وړاندې شوي دي، په خوست کې را وړاندې شوي دي، په ببرک تانه کې را وړاندې شوي دي، دغه د 340 کیلومتره خو محمد ایجنسی کې راجوړ کې، په دا ټول سیمو کې هغوی زموږ حریم ته را وړاندې شوي دي. موږ سرحدي قواوې 40 کیلومتره شپاړس کسه ساتي په زابل کې. سوچو کې 30 کیلومتر سرحد شپاړس کسه څخه ساتي، چې هغه هم دوه جوړه بوټونه لري بیا په نوبت پښو کوي. اوبه موږ د پاکستاني تانې نه د څښلو اوبه راوړو د چي دپاره زموږ عسکر. دغه حالاتو کې دفاع کول د سرحد نه، هغه هم بیا په خپل قوت نه، د بل چا په قوت یا په امریکایي قوت یا په انګلیسي قوت، دا بالکل یو چټي خبره ده او دا ممکنه ده. موږ اردو نه لرو، موږ تجهیزات نه لرو، موږ تیاری نه لرو، موږ مستقلانه صلاحیتونه نه لرو. نیروګانې د په خپل منځ کې پلان کوي او بیا د لاس یو ځای د عملیاتو کوي او یا د
له طاقه صاحب ډېر داسې ګمان کوي چې د نامنیو پیښو په زیاتېدو سره ممکن وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اړتیا هم ډېره زیاته مطرح شي. څه فکر کوئ چې دغه د برګمټال نیول د وسلوالو مخالفینو له لوري او په کابل کې د سولې د جرګې لپاره د تیاری دا کوم یو له بل سره ارتباط لري که نه؟
بالکل لري. همیشه پاکستان بیا د هغوی بخصوص استخبارات کوشش کوي چې کله د سولې خبرې پیښېږي، د سولې ملي روغ جوړ سیاست کې هم څه د شهید ډاکټر نجیب الله لخوا نه تر سره دوی په خوست باندې ډیره خطرناک حمله وکړه او بل اخر یو لاس یې ډک شو یو مټه یې ډک شو او ویل یې خوست د موږ سره ده که چېرې په مذاکراتو کې سر به موږ ورته واچو دا د خوست مږ نیولی ده ګردېز م نیسو داسې ټوله مې وایسو خو راځئ اس یې نه نیسو په مذاکراتو کې به سره جوړ کړو اوس هم عینې خبرې دي چې کله چې د سولې مشورتي جرګه ده په مشورتي جرګې په مورال باندې دغه یو فشار ده چې دوی ته دا وښيي چې موږ برلاسي یو او د موږ شرطونه ومني.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت و چې د نوریاس نوري پښتنې ځوابولې لکه څنګه چې مو په د خبرونې په پیل کې واورېدل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د برګي مټل د بیرته نیولو لپاره دوی لاس په کار سوي دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ له وسلوالو څخه ونیسي. اخوا نړیوال ځواکونه هم وایي که چیرې افغان ځواکونه له دوی څخه مرسته وغواړي دوی به د برګي مټل د بیا نیولو لپاره له دوی سره پوره مرسته وکړي. د امریکایي او ناټو ځواکونه له عمومي قمندان جنرال ستنلي مکریستل سره د یوې ځانګړې مرکې په پیل کې مجاهد جواد د برګي مټل ولسوالۍ د بیانولو په اړه پوښتنه کړې ده.
لومړی ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده د نورستان د برګي مټل ولسوالۍ د طالبانو لاس ته پرېوتې ده، د دې دلایل څه و؟
I think that insurgent forces in that area
manana za fikr kom che pa da gasima ke mukhalifin yoshmir jangali la sawar kal aw za fikr kom che da dera muhammad che da afghanistan hukumat da narewal zawakun pomla tar pa gada kar ukre che pa tol hewat ke har afghan khund dekre aw mu pa da barkha ke kar kaw
and I know we're working to do that
zuma pukhtana da wa che bargamatal wal suqut wakar wal aw sanga taliban da gawl swali wani wala
when the insurgents mass in areas there are
کله چې مخالفین په یو سیمه کې ګډوډي جوړوي نو په یو ځانګړې برخه کې خپل جګړه ایز ځواک راټولوي او تاسو په هغه کې موږ د نورو سیمو د امنیت د تامین مسولیت هم لرو او زه ډاډه یم چې برګ مټال به هم د مخالفینو په لاس کې پاتې نشي.
په هر صورت تاسو ته معلومه وي چې محلي چارواکو ویلي و چې په دغه جګړه کې په سوونو بهرنیو طالبانو حمله افغاني طالبانو سره مرسته کړې. ولې د ناټو ځواکونه هڅه نه کوي چې له پاکستان څخه د مخالفینو د راتګ مخنیوي وکړي؟
موږ
له خپل افغاني شریکانو او دغه راز د پاکستان له حکومت سره په ګډه کار کوو چې د مخالفینو د راتګ محدود کړو او د پولې په اوږدو کې که په هر ځای کې وي د مخالفینو اوختل راوختل محدود کړو.
محلی چارواکو دا هم ویلی و چې دوی په وار وار د نورو سرتیرو او ځواک وختنه وکړه، خو نه هم د مرکزی حکومت چارواکو او نه هم ورسره د ناټو له خوا د تازه نفس سرتیرو په ورلګلو کې په وخت مرسته شوې ده. یعنی تاسو ولې په دې برخه کې مرسته نه کړې؟
موږ ټول هیواد په کچه له افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوو. هوایي برودونه مو کړې، تازه مواد مو ورلګلې او موږ په راتلونکو ورځو کې هم د افغانستان د کورنیو او دفاع له وزارتونو سره په ګډه خپلو کړنو ته دوام ورکوو.
نو که داسې وي، آیا د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو کوم پلان شته؟ که وي نو کله او ناټو به څه ډول مرسته وکړي؟
بله شکه چې موږ به د راتلونکو پوځي پلانونو په اړه خبرې ونه کړو، ځکه دا ډېر حساس وي، خو دومره ویلی شم چې د افغانانو په ژغورنه کې زموږ ګډ فعالیت رښتونی دی.
تاسو ته معلومه وي چې په دې وروستیو کې طالبانو د هیواد په کچه عملیات پیل کړي دي او تر هغې راوروسته د زیاتو بریدونو شاهدان هم یو، نو فکر نه کوي دغه بریدونه به ستاسو او د افغان حکومت په وړاندې په دې اوړي کې ستر ګواښ متوجه
کړي؟
زه فکر کوم چې دوی غټه ستونزه د افغانستان خلکو لپاره جوړه کړې ده او زه فکر کوم چې افغانان که په هر ځای کې وي یووالي ته اړتیا لري. سو د مخالفینو د بریدونو لکه د ځان وژونکو حملو طبیع شوو چاودنو او داسې نورو مخنیوی وکړي، ځکه اکثرا قربانیانې ملکي وګړي وي.
په رسنیو کې داسې راپورونه هم شته چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي فشار له ویرې په سوونو طالبانو د القاعده شبکې غړي جنوبي وزیرستان او حتی افغانستان ته راوختي دي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
د دغو ځانګړو راپورونو په اړه زه نه پوهېږم. د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو مختلف خوځښتونه شته دي او موږ هڅه کوو چې مخنیوی وکړو.
د تیرو څو میاشتو راهیسې د کندهار د عملیاتو په اړه زیات راپورونه خپرېږي، خو عملاً تر اوسه پورې هیڅ هم نشته. په دې برخه کې روسیه پرمختګ څه دی او دغه عملیات به په دقیقه توګه کله پیلېږي؟
په حقیقت کې یو شمېر کارونه پیل شوي دي، خو خلک یوازې جګړیزو عملیاتو ته ګوري. په کندهار کې مو له ملي پولیسو سره خپل شراکت زیات کړی دی. د کندهار د ښار په اطراف کې مو له افغان ځواکونو سره په ګډه امنیتي کړۍ ټینګه کړې ده او دغه راز د افغانستان د ملي اردو او د نړیوالو ځواکونو فعالیتونه هم د دغه ولایت په ولسوالیو او د ښار په چار چاپیره کې زیاتوو. نو ځکه ویلی شم چې دا یوه پیښه نه ده بلکې یوه لړۍ ده چې میاشتې به ونیسي او د دغه ځای امنیت به په دوامداره توګه د هرې ورځې په تېرېدو سره
غوره شي.
مننه. فقط یوه بله پوښتنه، هغه دا ده چې ستاسو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه اوس هم خلک ډېره زیات اندېښنه لري، او ستاسو دفتر ویلي دي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې تاسو یو شمېر نوې لارې چارې سنجولې دي. څومره ډاډه یاست چې دا به مثبتې پایلې ولري؟
Well, they will work because as you know how important civilian casualties are to me and every Afghan lost.
هو دغه نوې تدابیر به هرومرو نتیجه ورکړي، ځکه تاسو پوهیږئ چې د ملکي تلفاتو موضوع څومره ماته اهمیت لري.